برنامه پشتو آغاز میشه. توجه شما را به برنامه آغاز میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12:00 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري په افغانستان او پاکستان کې 1380 نه په زلزله کې مړ شوی دي په بنگلاديش کې د بشری مرستو د مؤسسې دی یو ټالوي کارګر د وژلو په شک سلور تنه نیول شوی دي او د ترکیه په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت په مورچې باندې په حمله کې د ترکیه د پولیسو 200 منصبان او 9 کسه وژل شوې دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 26مه ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ځواني هیلي پروګرام لرو چې کولای شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي. د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل واورئ. په افغانستان او پاکستان کې 1380 تنه په زلزله کې مړ شوي دي. د تازه راپورټونو له قراره په افغانستان کې 3 تنه په زلزله کې مړ شوي دي او د 200 نه زیات زخمي شوي دي. په پاکستان کې 1340 کس مړ شوي دي او د 600 نه زیات زخمي شوي دي. دا زلزله دومره زوروره وه چې کابل، اسلام آباد او ډیلی لړزولې ده او ډېرې سیمې ویجاړې کړې دي. په همدې حال کې چارواکو ویلي دي چې شاید د تلفاتو ارقام نور هم پسې زیات شي، ځکه چې له لرو پرتو سیمو نه درګرده رپورټونه رسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې جمهور رئیس غنی ټولو چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې د زلزله ځپلو مرستې ته ځانونه ورسوي. د عامې روغتیا د وزارت د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد اسماعیل ویلي دي چې 12 تنه په تخار، 8 تنه په ننګرهار کې مړه شوي دي. په ننګرهار کې 8 او 1 کسه، په کونړ کې 10 کسه، په کابل کې 1، په تخار کې 12، بغلان کې 8، په پروان کې 3 او په بدخشان کې 3 تنه زخمي شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې د سلویختو کسانو د مړینې او د څه باندې 300 نورو د ژوبلېدو خبرونه تایید شوي دي، خو امکان شته چې دا شمیر زیات شي. د امریکا جیولوجیکي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې شدت 5.5 درجې و. لومړني رپورټونه وایي چې د دې زلزلې مرکز د افغانستان شمال کې د هندوکش غرونه دي او د افغانستان د ګڼو ولایتونو په شمول پاکستان، هندوستان او نیپال هم لړزولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي انځورونه ښیي چې دې زلزلې په ګڼو ولایتونو کې تاوانونه اړولې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. بنگلاديش د بشری مرستو د مؤسسې د یو ایټالوي کارګر د وژلو په شک څلور تنه نیولې دي چې د سپتمبر په میاشت کې د بنگلاديش په پایتخت کې وویشتل شو او وژل شوی دی. د بنگلاديش مامورینو ویلي دي دغو مشکوکو کسانو د سیزر تویلا د هالند نړیوال انکشافي ادارې د محلي پروژې مسؤل په ډاکا کې په ډیپلوماتیک زون کې وژل. تویلا موټر سایکل سپرو په ټوپک وویشت چې څو ورځې وروسته په رنګون کې د ډاکې نه د دریسو 10 کیلومتر لري په همدغه سیاو حمله کې یو جاپانی هم وژل شوی وو. د اسلامي دولت ګروپ سم د سیو ویل چې تویلا دوی وژل دي، خو د بنگلاديش چارواکو دغه ادعا رد کړه. وایي دغه تروریستي ډله په بنگلاديش کې د پښې د خودلو ځین نه لري. بنگلاديش دغه خیریه مؤسسې د کارګر د قتل ملامتي په داخلي اسلامي وسلوالو او سیاستمدارانو باندې واچوله. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت په مورچې باندې په حمله کې د ترکیه د پولیسو 200 منصبان او 9 کسه وژل شوی دي. مقامات خپل هڅې زیاتې کړې دي چې د سرحد نه پورې غاړې په سوریه کې دغه افراطیان وزبي. دا نننې جګړه اصلا په کوردی خار دیار باکر کې شوې ده چې پولیسو پکې په څو کورونو حمله کړې دي. امنیتي مامورینو ویلي دي د پولیسو 300 منصبان زخمي شوي او 3 وسلوال نیول شوي دي. په برسلز کې د کارنګي د انسټیټیوټ یو کارپورت سینیان اولیګان ویلي دي چې د غبرید د افراطیانو او د شتګر په برخه کې د انقره پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په برسلز کې د کارنګي د انسټیټیوټ او کارپوسینین اولیګن ویل دي چې د غبرید افراطیانو او دهشتګرو کړی دی او د انقره پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. په ترکیه باندې زیات انتقاد په دې خاطر باندې کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د لویدیځ په جګړه کې زړه نازلخ کړي. په ترکیه باندې دا انتقاد هم شوی دی چې د اسلامي دولت په باره کې د غفلت پالیسي لري، خو په انقره کې د بم د برید نه وروسته اوس مسایلو تغییر کړی دی. اوس په ترکیه د اسلامي دولت په ضد جګړې کې برخې اخیستو ته لا زیاته لیوالتیا وښي. د ترکیه مقاماتو په انقره کې د غبرګو ځانمرګو حمله ملامتي د اسلامي دولت په ګروپ باندې واچوله چې د دې میاشتې په شروع کې پکې د سلونه زیات خلک وژل شول. د ترکیه مقامات هم دغه راز د سلورو میلیونو سوریایي مهاجرو د نیمایي برخې کوربه دي. دغه مهاجر په سوریه کې د جنگ نه وروسته د ملک لتختېدلی دي او په ملګرو ملتونو کې راجستر دي. په ترکیه کې د سوریه د مهاجرو شمیر د تیر کال دوه چنده شوی دی او زیاتوي چې د سوریه د بحران لامله د سوریه په ګاونډیو ملکونو باندې فشار راغلی دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. عراقي کوردانو نن د دوشنبه په ورځ یو تازه ویډیو خپره کړې ده. په ویډیو کې آزاد شوی یرغمل د هغو شکنجو په حق لغږیږي چې د اسلامي دولت ډلې پرې په زندان کې راوستي او کړولي دي. دغه کسان تیره هفته د کوردانو او امریکایي قواوو په ګډو عملیاتو کې آزاد کړی شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس عراقی مامور له قوله ویل دي چې یو سړی چې بمونه په ځان پورې تړلی وو په بغداد کې د شیا زیارت کوونکو یوې خیمه باندې برید کړی دی. لږ تر لږه اووه کسای وژلې دي. برید د بغداد په ختیځ کې د الشاب په سیمه کې شوی دی. پولیسو ویل دي چې په وژل شوو کې دوه تنه د پولیسو افسران دي. همداشان په دې برید کې 19 کسان زخمی شوی دي. د اسرایل پاوز ویلی دی چې یو فلسطینی چې نن د دوشنبه په ورځ کوشش وکړ یو اسرایلی په چاقو وهي د لویدیځ غاړې د هبرون په خار کې وشتل شوی دی. پاوز د حمله کوونکي په حق له نور تفصیل نه دی ورکړی. پاوز دغه حمله وایي په داسې وخت کې شنډه کړه چې یو فلسطینی غوښتل په هبرون کې اسرایلی په چاقو وهي. د پاوز بیانیه وایي چې د اسرایل پوځي قواوو سمدستي په حمله کوونکي ډزې وکړې. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. جنوبی کوریا پیشنهاد کړی دی چې د جاپان سره یو دوه اړخیزه غونډه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغول شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د جاپان د نظامی سابقې په خاطر اړیکې خړپړې شوې دي. د جمهور رئیس پارک گون هی یو ویان ویلی دی چې دغه لید کاتبه د جاپان، چین او جنوبی کوریا د مشرانو د درې اړخیزو غونډو ترڅنګ وشي. جمهور رئیس پارک گون هی به د چین د صدر اعظم سره هم ملاقات وکړي. په دې وروستیو وختونو کې د ټوکیو، سول او بیجینګ اړیکې خړپړې شوې دي او دلیل هم د جاپان نظامی سابقه ده چې د کوریا ټاپو وزمه او چین د دویم نړیوال جګړې په جریان کې او د هغې نه مخکې مستعمره کړی وو. جمهور رئیس پارک په خوا د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره د لیدونه ډډه کوله او ویلي چې یو شرط به د ښاغلي آبی سره وګوري چې هغه د خپل هیواد د پوځي قواوو ظلمونه ومني چې په کوریایي خزو باندې کړی دي او د جنسي مریانو په توګه ترې نه کار اخیستی دی. په هیتی کې خلکو پرون رای ورکړی دي. د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د 500 کاندیدانو نه غواړي دغه لوړ مقام ته یو کس انتخاب کړي. دوه کسو چې د 2010 کال د جنجالي انتخاباتو په دویم دور کې د انتخاباتو نه ایستل شوي وو اوس د نورو نه ډېر مخکې دي. د انتخاباتو د سارنې یو غړي ویلي دي چې دا د هیتی د خلکو لپاره یو ښه ګام دی ځکه د هیتی خلک باید خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نړیواله ټولنه یوازې دلته د مرستې لپاره راغلې ده. دا ډیره مهمه ده چې د هیتی د خلکو غږ او نظریات واورېدل شي او احترام یې وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. همداشان په ارجنټین کې د جمهوري ریاست پرونیو انتخاباتو یو شمیر سرویګانې غلطې ثابتې کړې چې پیشبینی کړی و چې د واکمن ګون کاندید به انتخابات وګټي. د واکمن ګون کاندید انتخابات نه دی ګټلی بلکې 50 کلن کاندید د فوټبال د مشهور کلب پخوانی رئیس او د بوینس آیرس پخوانی خاروال انتخابات وګټل. په ګواتیمالا کې د راتلونکي جمهور رئیس د انتخابولو لپاره چې د یکشنبه په ورځ رای ورکړل شوې د تلویزیون پخوانی ټوکمار چې په سیاست کې هیڅ تجربه نه لري انتخابات ګټلی دي. او لږ تر لږه 15 تنه هغه وخت مرشوی دي چې د نهنګانو د سارنی کشتۍ د یکشنبه په ورځ ماسپخین محل د کاناډا په غربي ساحل کې ډوبه شو. تر اوسه پورې دانه ته سرګند چې وجه سو چې دا کشتي ډوبه شوې ده. په کشتي کې چې اووش کس پکې وو او د برېټش کولمبیا د ایالت د توفینو سیمه ته نږدې ډوبه شوې ده. د ژغورنې